وګه کار او بوختیا نه لري.
د خوست ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب مو اوریدل. وړاندې د دوهمه برخه کې د تاند څانګې د ځوانانو لپاره په ځانګړي 19 پروګرام کې به د ځوانانو د نورو ستونزو څخه خبر شي. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښ په غم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زرو ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زرو ورځو زیانونه هیڅکله نشي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطې د ګواښ مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمنی د کورونا استخباراتو مشر وای په دې هیواد کې سکل د پخوا پرتله د اسلام پالو ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالدن وانګ دا خبره د جرمنی له خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څنګه د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. نړیوال بانک نن سیشن به اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په خبر پانه کې ویلي چې له دغه پور څخه بل دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي، د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ییزو ټولنو ته د خلاص رسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 270 فلسطینیان وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې خوونکې چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکې په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره د لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کې د لواجې ناهلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونه ته لږ وخت ورکړي.
په وناسته به کې چاغې به چرګان مثلا تر ځای پورې ځان ورساوه. مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وای چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه ته بنغه خو په وبو باندې له هوس ولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړې له ښځینه زده کوونکو څخه یې هیله څه ده؟
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي. یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
په قدرمن اوردونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل لښ بګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمیر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکې حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټول انجونې جوړی مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي، چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېری جلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنی نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالک کې، دوی سمونیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي. او پاتې زموږ مملکت، زموږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته وي، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم، یا مکتب ته لاړ شم، یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره د لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړی چې ځوانان تر یو ځای پورې ځان ورسی، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغه بیچارهګان مثلا تر یو ځای پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې یا د دوه لسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړې کوي چې مثلا نور ساسو تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر، په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه چې دغه لس کاله، دوه لس کاله دی بیچارهګانو تعلیم کړی دی، ځانونه ترې وزاره سولي دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهو سولي کنه، او بیا دی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه محل داستون زه کیږي. بس پر کور باندې کښېنسه. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنی که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا دی فارغ اوسه د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی، ماما زوی، وراره، اکا زوی، دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري، بیا د هغه د تعلیم سویه او هغه شتم نه کتل کېږي. نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده شه، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي. هر کم زده کړې چې هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې وای ته دی لاسرسي ولري عادی ته زمينه مسايده سي زما په فکر سره خو دي دا چانسونه باید لاس ورنه کی ځکه چې کېدای شي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کېدای شي په نور د ځاینه کې په اسکالرشپونو کې په ځینو نور پروګرامونو کې د دې نصیبونه سي وي او هلته دی لارې عمومي او هلته د خپل خوبونو ارمانونه چې دي د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کی
صفات الله زاهدی چې د افغان جون لپاره د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړی وای کله چې یو خون کوي زیار بسی او افغان جنو ته د زده کړې اسانتیا برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیل وانډ نه اخلي دا له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمينه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړې نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا پراتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي په چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا به په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یو ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح دی ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسیدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډیر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لوی ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت پایا په افغانستان کې د وزنی دولت کوم خلک چې دی هغه پر خپل خلکو رحم وکړي او شونځي ورته پرانیزي دا به تر ټولو ښه لار
ښاغلی صفات الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان په اساس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي یوه ډاکټر نه وي یوه څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وي څارنوالې وي قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل شي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي هلته وګورئ د ښځینو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه شول او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینو لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا ده چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل شي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې شي
انجینر همتوال چې له دوه کلونو راپدې خو د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي له افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټ او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. مو یعنی هغه د ټایم منیجمنت باندې نه پوهیږو چې مثلا موږ دا خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو، او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ، او په کوم شمیر زده کوونکو تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې یادوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلاً داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره په ټیم کې نور استادان دي، هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازم نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول سره لاس او ګریوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادیږي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول. یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغه به په خپله خوله باندې به لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګرېوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دی د انټرنیټ د فعال کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي، خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل سي، نو شاید سي دغه ستونزه له منځه ولاړه سي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپل جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده ترڅو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې موږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی، څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې موږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دی وصل شي ترڅو موږ دغه لړۍ کې دی ځان سره ملګری کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واتس اپ ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله سي واتس اپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړای دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي، نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وسلیږي او د خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي، دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سره ستاسو شمیره سره ستاسو او دوی تاسو سره اټس ویډیو او جیل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ د خون کې په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې او خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده ترڅو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځان نه لوړ کړي ترڅو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې دوی ټوله ورځ بیکاره ناست دي، خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو په خوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکیو ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب دروازو پرانستل له حکیم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده او دا بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حکیم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو مخ پرانیزي ترڅو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمیر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي. په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علمومال او ملګری.
Sak جنت